مینا ورکړه او ساتي ورسره تیرو. په لویدیزو هیوادونو کې د کورونا د وبا له پیل سره سم د بې سرپرسته او کورنیو حیواناتو د ساتنې غوښتن لیکونه په بې ساري ډول زیات شول. په دې ترڅ کې په متحدو ایالاتو کې له حیواناتو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ټولنې له مارچ میاشتې راهیسې د حیواناتو د ساتنې په شمیر کې په سلو کې د اویا زیاتوالي خبر ورکړی.
څلور نیمې بجې دي. له نوریاس نوري لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کوم نومان وزیرانو چې له ولسي جرګې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګماري یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دا څرګندونې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور نومان وزیران دې جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژني. د لغمان چارواکي د دې ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان د یوې توغول شوې مرمۍ د پر یوه کور د لګېدو له امله د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي. د کندوز ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبی د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د دو سرتیرو او د اتو ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ تنظیمونکی ګل آغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د ازادي راډیو په خوانی خبریال الیاس دای څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولېږي چې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1415 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې بیرته ځمکې ته را روانه ده. د چین د فضایي ادارې په یو بیان کې ویلي چانګ 15 په نوم د دې بیړۍ ماشینونه د یکشنبه په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 230 کیلومتره لرې چالان شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوه اونیز پروګرامونه پیلېږي. لومړی د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاک له خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایله کې پام دی اکلا دی وی مور ماشوم او خلق خبری او رو ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیرو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
کلنه
پنځه کلنه
تاسو درته وایئ چې قصې چا درته ویلي کنه؟
وا
مور می ره تویلی او بل پلار می ره تویلی نور نری تویلی
دی چی شکسی در تویی؟
دی باچه
دی باچه نکل در تکیی؟ بیا دی تا خوخی گیسی نکل در تکیی؟ لک دیر؟
دیر بیا خوب ما ترسی می روی دستان
خواه سمرا نکلون دی تر وست زکری؟
دیر می نتی زکری
اوس ما تا کم نکل کولی سی؟ تیو نکل خورا توکا؟
دی باچه لور جسی دلتا اکسی بیا داغا اکسی وینی ناد باشی دلتا سوکا
مو دی ملانا سردین وکا؟
وی داغا باغ راسی دا جسی وکی دا وی جسی جسی وکا ما
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اورېدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډېره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبه وکړي نو زه هغه له ځان سره که نام دی ماشومانو خوانی قصی بیانام و ارتده قصی ارده کامه چه ما زویتم دیر خواند ورکی او اغا پخپل اغا دی ماشومانو پل حجریر جالب سوال نمرانه که چه نوزه بیادی هموقع پا منطق پا اساس ورته چه دی منولو ورد ورته جواب ورکامه بزه که چینی قصه چه دیر مشوره ده او دی بابا خارکش قصه ده بادشاه دی زوی قصه او یا بلا قصه چه منگ پلاو دیر دو دی بادشاه دی لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره که چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ یې ماشومانو ته ونکو، نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا گوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنځته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خود ماشوم فکری لوری ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم باس په کې دا ده چې ماشوم مطالعې تحصیل ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسې چې د لویان له خوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتون نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه ده، د کوتر او د چیشي کیسه. دا داسې اکثرا د ماشوم د پاره چې کومې کیسې ویل کیږي اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ هغه د نیکۍ مسله وي. دغسې کیسې چې دي ماشوم ذهنیت جوړوي، ماشوم وفاداری ته هڅوي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ورښودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر ښېګڼه وکړي، څنګه د خلکو خبره ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی، او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کوي که راسو د کیسې د ویلو ژبه دا په څه رقم ژبه باید وویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پې پوهیږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاره
پرته له شکه. موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټان هم تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکوئ، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنخسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډېر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمي وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو میدان ای ویبلی ونې خبرونه ته ستړي مشي، په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې مو د افغان کرکټ د لوبغاړو له بوختیا خبر کړو. دا به هم اوري چې تیره ورځ په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره شوې. د افغان کرکټ لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زیبا د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي، او کو وخت وو نو د سکوهنې په اړه به یو ځانګړی مطلب هم واوري. د خبرونه اکرام الله اکرام چمتو کړي چې زه اجمل تورمان وړاندې کوم. په سر کې څو ورزشي خبرونه له ناجي صافی واوري.
شکل شوی چې په هلمند کې د الیاس دایی په نوم د کرکټ 25 اوره سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د خبریالانو لخوا په لار اچول کیږي. ښاغلی هوتک وایي د کرکټ دغه 25 اوره سیالۍ د 500 لوبډلو ترمنځ د پنجشنبه په ورځ پیلېږي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ نن د دریو زونونو د لوبغاړو په حضور کې په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون مشر ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې یادو سیالیو کې 12 نجونې او 12 هلکان له مرکز او شمال لویدیځ څخه ګډون کوي. خغلی فاروقی وای دغه لوبغاړي د دریو ورځو لپاره له یو بل سره سیالي کوي چې د باولنګ ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د باولنګ د 2020 میلادي کال آسیایي سیالۍ په هانګ کانګ کې ترسره شي. د باولنګ فدراسیون مسؤلین وایي هڅه کوي څو د سیالیو لپاره غوره لوبغاړي وټاکي. او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې نیوزیلند کې د پاکستان زیاتر لوبغاړي د کورونا له امله اغېزمن شوي او دې چارې د توپوهنې برخه هم له ستونزو سره مخ کړې ده. د دغې لوبډلې روزونکي مصباح الحق رسنیو ته ویلي چې د نیوزیلند توپ اچوونکي خورا چټک دي او 150 سرعت سره توپ اچونه کوي چې دوی ته د هغوی لوبول ستونزمن دي. تیرونی د پاکستان شاوخوا لس لوبغاړو ته په کورونا د اخته کېدو له امله ورته د تمریناتو اجازه ورنه کړل شوه. د مصباح الحق په خبره چې د کورونا ویروس د پاکستاني لوبغاړو په ذهنونو بد اغېز کړی او دوی ګوښه یا قرنطین کې ساتل شوي وو.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو کم عمر ځوانانو او ایمرجنګ لوبډلو پیل شوې تمریناتي کمپ پای ته رسیدلی. دوی وایي چې د دې روزنیز کمپ په دوام به له دې وروسته بل روزنیز کمپ هم جوړیږي او له مخې به پیاوړي لوبغاړي دواړو منتخبو لوبډلو ته انتخابیږي. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره زما همکار اکرام الله اکرام د افغان کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې ده.
ډېره زیاته مننه هوتک صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې د افغانستان د ایمرجنګ او 19 کلنو لوبډلو له روزنیزو کمپونو نکو څو خوراندې پیل شوی وو او د دواړو لوبډلو ترمنځ خپل منځي لوبي هم وشوي. هدف یې سو او دغه کمپونه اوس پایته رسیدلې څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هڅه مخې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان ایمرجنګ لوبغاړو او د افغانستان 19 کلن کمپونو لوبغاړو لپاره په ننګرهار کې تمریناتي کمپ سره شو. دا تمریناتي کمپ په بیلابیلو برخو کې و. د روزونکو تر څارنې لاندې چې په دې کې د لوبغاړو په مختلفو برخو باندې کار وشو او هر لوبغاړي هڅه کوله چې په دې تمریناتي کمپ کې ښه وځلېږي، ښه نتیجه واخلي تر څو وکولی شي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې توجه ځان ته جلب کړي او همداشان ته د دواړو لوبغاړو ترمنځ تمریناتي لوبې هم ترسره شوې چې لوبې خورا مهمې وې، خورا ګټورې وې. دغه تمریناتي کمپ د دې د کرکټ د ښه والي لپاره ترسره شو او د راتلونکو نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په موخه ترسره شو.
ما هوتک صاحب، تاسو ویل چې ټولو لوبغاړو هڅه وکړه چې لږ تر لږه ښې لوبې وکړي، ښه تمریناتو کې چې د روزونکو او دغه ټاکونکو ډلې پام ځان ته راوړوي. د دې سیالۍ او د دې کمپ نه ځینې لوبغاړي په نښه شول چې لږ تر لږه 19 کلنو او ایمرجنګ لوبډلو ته غوره شي څنګه؟
بله کرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه تمریناتي کمپ چې دا موخه همدا و چې تر څو لوبغاړي ښه وروزل شي او د لوبغاړو پرفارمنس په پام کې ونیول شي. دوی ته په راتلونکي کې بیا هم په مختلفو برخو کې تمریناتي کمپونه په لاره اچول کېږي او د همدې تمریناتي کمپونو په لر کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلېږي هغوی به د منتخبو لوبډلو لپاره ټاکل کېږي او بیا به له هغې وروسته نړیوالو لوبو ته هستول کېږي.
او هوتک صاحب، دویمه موضوع د افغانستان کې د تیزو توپچونکو د پیدا کېدو په اړه باندې وا. دا سلسله لږ تر لږه لسو کلونو راهیسې روانه د پروسیو کې. بیا د تیزو توپچونکو د موندلو هڅې پیل شوې دي د افغانستان د کرکټ بورډ له لورې نه. دغه پروسه کوم ځای ته رسیدلې؟
د تیزو توپچونکو د ترلاسه کولو په مخه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازموینې پروسه پیل کړې ده چې دغه پروسه په ډېر ښه شکل باندې روانه ده. هر ولایت استایي ته مسؤلیت ورکړل شوی چې تر څو دوی وکولی شي چې په خپل ولایتونو کې دغه ازموینې ترسره کړي او هغه لوبغاړو ته پکې چانس یا فرصت ورکړل شي چې هغوی ډېر ښه ځلېږي او دوی په آن باندې دوی رښتیا هم چټک توپ اچوونکي، تیز توپ اچوونکي، دوی د توپ سرعت زیات ده. نو هغوی به ان شاء الله مرکز ته معرفي کیږي او دغه لړۍ به ان شاء الله په څو پړاوونو کې ترسره کیږي تر څو موږ وکولای شو چې د راتلونکي لپاره تیز توپ اچوونکي ولرو. په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې الحمدلله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله او نور لوبډلې ډېر ښه سلو توپ اچوونکي لري. نو له همدې وجه نه ډېری ځوانان سلو توپ اچونې ته مخه کړې ده. موږ هڅه کوو چې فاسټ بالران یا تیز توپ اچوونکي ولرو ځکه چې موږ پراتین کې دغه برخې ته اړتیا لري.
خو تک صاحب د تیزو توپ چونکو د را پیدا کول او د مندلو یو پروسه وړاندې پیل شوی و، بیا د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. دا ځل چې کومه پروسه پیل شوی، هغه کسان هم پکې شامل دي کنا نوي ځوانانو ته چانس ورکړل شوی دی، هغوی په دې پروسه کې ور شامل شوی دي؟
تر ډېره دا ځل نوي ځوانان راځي. په تېرو پروسو کې کوم ځوانان ښځه لیدلي دي، ښلو لیدلي، هغوی وګوره چې هغوی ته وخت نا وخت د افغانستان کرکټ بورډ په مختلفو فرصتونو کې چانس ورکړی، وخت یې ورکړی دی ورته، او له هغوی څخه استفاده کېږي. او انشاءالله چې دغه پړاوونه چې اوس روان دي، په دغه پړاوونو کې چې کوم ځوانان پنخ کېږي او کوم ځوانان وړتیا ولري ښه وي، په هغوی باندې به انشاءالله کار کېږي تر څو د راتلونکي لپاره ښه لوبغاړي ترې جوړ شي، ښه وځلېږي او وشي کولای چې د افغانستان استازیتوب وکړي.
یو وروستۍ پوښتنه هوتک صاحب، ځینې انتقادونه دا موجود دي چې کرکټ بورډ د ځوانانو د لوب د موندلو لپاره هڅې کوي خو وروسته پالل کیږي نه. هدف دا دی چې مثلا همدغه تیز توپ چونکي په دوی باندې مصرف کیږي په بیلابیلو ولایتونو کې، خو وروسته دوی ته بیا ډېر چانس نه ورکول کیږي. دغه نیوکې ته ستاسو ځواب څه دی؟
نه، کله چې موږ غواړو چې یو برخه باندې ډېر کار وکړو او دغې نه یو څه لاسته راوړو، نو هغه برخه جدي تعقیبېږي او په دغې برخه څخه نتیجه ترلاسه کېږي. نو انشاءالله چې په راتلونکي کې به کوم لوبغاړي چې په دغه برخه کې څه دلیږي او زموږ هدف دی چې څنګه لوبغاړي ترلاسه کړو، هغوی به پالل کېږي. لکه مخکې ما تاسو ته یادونه وکړله جناب اکرام صاحب، چې موږ تیزو توپ چونکو ته په راتلونکي کې ضرورت لرو او دا برخه موږ ډیره جدي نیولې ده. او ان شاء الله چې تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې په راتلونکي موده کې به موږ تیزو توپ چونکو لپاره تمریناتي کمپونه ولرو او هغوی به وروزل شي او د افغانستان استازیتوب به ان شاء الله چې وکړي.
تیر ورځ په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره شوې. دې سیالۍ ته زما همکار خاطر پردیس ورغلی او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خزینه بایسیکل چلاونی د سولې په هیله د پلازمینه په آرامه فضا کې سیالي کوي. دوی له شپږو ولایتونو کابل ته راغلي دي. دا لوبغاړي د ملالۍ کپ ګټلو او د غوره لوبغاړو په توګه د غوره کېدو په هدف سیالي کوي. له کابل، بلخ، بامیان، دایکندي، فاریاب او غزنی څخه دغه دیرش خزینه بایسیکل چلوونکو له اولمپیک کمیټې څخه د قرغې بنده پورې شل کیلومتره لاره وهلي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د بایسیکل چلولو فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی وای، د دې سیالیو یو بل هدف د بایسیکل چلونې بهرنیو سیالیو لپاره چمتووالی دی.
زموږ هدف هم دا دی چې وخت کته غوړې او ټولنه پرمختللې ټولنه ولري، نو په هغه کې باید ښځینه او نارینه حقونه یې مساوي اوسي، ځکه اسلام هم موږ ته دواړه برابر حقونه راکړي دي.
د ښځو د بایسیکل چلونې ملي ټیم روزون کې رخصار حبیبزی وای، دا سیالي دوستانه دي تر څو نجونې وکولی شي په ورزش برخو کې هم خپلې وړتیاوې وښيي.
اوس هم د کرکټ پخوانی لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زی د خپل شخصي ژوند او لوبیز ژوند په اړه معلومات ورکوي.
ابراهیم عبدالرحیم زی د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې یو لوبغاړی. کرکټ خو مې تقریبا د ماشومتوب نه شروع کړی او بیا وروسته چې د پروفیشنل کرکټ هارډ بال د مدام تقریبا 2014 کال کې شروع کړی. 2014 کال تر اوسه پورې کرکټ کوم د افغانستان مختلف ټیمونو سره پاتې شویم، لکه انډر 19 ایمرجنګ لوبډله، الف لوبډلې سره پاتې شویم. په همداسې کورنۍ سیالیو کې شپږیزه کې فرسټ کلاس کې لفټ ایم ایشونو کې په دې کې پاتې شویم. تقریبا شپږیزه خو هر کال کوم او تر اوسه ورکې لګیا یو نو. او د کرکټ مې تقریبا چې ښه کال شي، مثال د هر لوبغاړي د کیریر نه 2014 مې ډېر ښه کال وشي. هم په شپږیزه کې ښه وځلېدلم، تقریبا 11-12 لوبغاړي مې پکې اوټ کړي. له هغې نه وروسته فور ډے کې مې تقریبا پاتو مې شو کې 45 وکټې واخیستلې شي. بیا په 2018 کال کې بیا یو وار ساؤتھ افریقہ ته لاړم، الف لوبډلې سره. بیا زمبابوے کې الف لوبډلې سره هم، د افغانستان لوبډلې سره دوسر میچونه وکړل. او د ژوند خوږه خاطره هم دغه ده چې د افغانستان نمائندګي وکړله. او په کرکټ کې یو بدې خاطرې راځي نو بده خاطره مې هغه وه چې کله په کرکټ کې خوشوم، کرکټ نه لږ اندازه لري پاتې شوم. او کورنۍ ته شکر الحمدلله ښه لرم. د والد صاحب مې نورو مانا مشورو میں سے بات انشاء اللہ ہم کرکٹ کے دعوت شکرہ سر ڈیر زیاد دا لگورانی تو تشکرہ سر ڈیر زیاد دا جو آخو کرکٹر لپارا لطور نمو ہندادا چھے آغا آغا کدھ بیٹنگ یا غد بیٹنگ تکنیکی بہت تور پورا وی پورا ورکرہ فٹنیس دیر مہم دا چھے نمسا با ڈیر زیاد دا باید پوره فټ اوسېږي او ورسره که بیټسمین یا ریبیټینګ کوم ټیکټیک یا تخنیک دي په هغه باندې ولوبېږي. مثال په هغه بال چې په کوم میرټ راځي په کوم هغه راځي هماغه سره ولوبوي. که بالر یا بالر باید بال هغه خپل په بالنګ کې کنټرول ولري. مثال که سوینګ کوي که نور بالنګ اخر وګوري نو دي کوي کندي یو ښه کرکټ لپاره دغه پکار چې باید په خپل ځان باندې اعتبار ولري، اعتماد ولري او فټنس یې ډېر ښه او په هر څه باندې کنټرول ولري. ورزش څه په څنګ کې خو ورزش کله کله کوو، کله کرکټ کوو. کرکټ خو مسلک غوندې کوو. کله چې په کې مثال کوم ورځ رخصت شي انډیوالان سره لږ ډېر والیبال کوو، څه شوقانه غوندې والیبال کوو ورسره سره دې سره زده کړې کړي دي. زده کړې کوو نور څه خاص مصروفیت نه لرو ورسره.
اوس هم د سوکوهنې په اړه اکرام الله اکرام ځانګړی مطلب وړاندې کوي.
د سوکوهل یا بوکس سپورت د رینګ په منځ کې د دوو لوبغاړو ترمنځ مبارزه ده. دغه لوبه د دوو مسلکي کسانو لخوا په ځانګړو دستکشو سره ترسره کیږي او په نړۍ کې ډیر خوښوونکي او پلویان لري. د سیالۍ میدان ډیر ځله معمولا مربع ته ورته ځای وي چې په درې قطاره رسۍ راګرد شوی وي. رنګ لزمکه څخه یو متر لوړ وي او د شاوخوا د پړو یعنی تنابونو لوړوالی 1.1 متر وي. سوکوهن کی د لوبې په ورځ وزنیږي او سره جوړه کیږي. د دې لپاره چې بوکسران د لوبې د ترسره کولو په خاطر لازم ځواکمنی ولري او په کومه ناروغۍ هم اخته نه وي، ل لوبې مخکي او ل وزن کولو وروسته تر روغتیایي کتنې لاندې نیول کیږي. د سوکوهل لوبه په پخوا وختونو کې د لویانو لپاره ل 2-3 دقیقو راوند او د منځني سن لپاره 1-3 دقیقي میدانونو کې ترسره کیږي. نوی لوبغاړي کولای شي په 3-2 دقیقي میدانونو کې لوبه وکړي. د لوبې په منځ کې 1 دقیقه استراحت ورکول کیږي. مسلکی او درانه وزن لرونکي سوکوهن کې هم په 3 دقیقي راوندونو کې سیالي ورکوي او ډیر ځله د هغوی لوبي 10-12 او ان 15 راوندونو ته رسیږي. د سوکوهلو لوبه کیدای شي د ورزشکار په ګټه یو امتیاز او یا په یو فنی ضربې سره پای ته ورسیږي. که یو سوکوهن کې د یو سیال سوکوهن کې د ضربې لامل پزمکه ولويږي او لوبڅار تر لسو حساب وکړي او هغه خپل ځای څخه پورته نشي، لوبه یې بایلو ده او وای هغه ناکاوټ شو. د لوبي بهیر د رینګ په دننه کې د ریفری لخوا او د رینګ په څنګ کې د یو څارونکي پلاوی لخوا کنټرول او څارل کیږي. لملاخ کته په شا په غاړه سر اړخ بډوډو باندې د ضربو وهل من دي او همدارنګه په خلاص او نه موټی شوی لاس لیچ او چپیړې باندې وار کول هم فاول دی. په افغانستان کې د سوکوهلو ورزش د خلکو د پام او مینې وړ دی او په هر وخت کې په مرکز ولایتونو کې د بوکسینګ ټیمونه او کلبونه فعال وو او دي. د سوکوهلو غوره لوبغاړي په پلازمینه کابل، ننګرهار، هرات، لغمان، لوګر، کونړ، پکتیا، نورستان، لوی کندهار، خوست، نیمروز، بلخ، کندوز او غزنی ولایتونو کې خزلې دلی دي چې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې هم لرلې دي.
و هم دې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیدې. تر بیا د الله پامان.
چپیم پسرا پا باتری گم کل بات کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کودری گم اور کی گم چد رنگ پا جانور شم یو رنگین دا بڑے ٹان شم رنگا رنگ رنگین جمع کی اسمین شم شم گڑی گم چد مستو میں پل کے بسا کی جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کی پری
تیارشی ورشی تندرشی عذابشی زپختون د پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چه د علم په جهان کې دو خیارو